द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه یاسه شنبه ورځ د کال 2020 د ستمبر د میاشتې نهه شتمه نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سور الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د مسلم لیگ نون صدر او په قامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف د گرفتاری او په پخوانی صدر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور باندې فرد جرم لګیدل مخالف ګوندونو سیاسي زورونه بللې. حکومت وایي چې عدالتي پریکړو نه سیاسي مقدمه جوړول نه دي پکار. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سره ټولې ګډې پولې پرانیستلو خبر په داسې حال کې ورکړی چې د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د پاکستان په سفر دی او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 1 میلیون یا 10 لکو پورې خلک وجلي او د 3 کروڑ او 2.5 لک نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې 2,05,000 پورې خلک وجلي او په پاکستان کې د 3,01,000 نه زیات ناروغه کړي. سرټکی تاسو واوریدل اوس وښی د خبرونو تفصیل ته. د مسلم لیگ نون صدر او په قامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف د گرفتاری او په بخوانی صدر آصف علي زرداری او د هغه خور فریال تالپور باندې د احتساب عدالت لخوا د غیر قانوني پیسو د انتقال په قضیو کې فرد جرم لګیدلو وروسته په پاکستان کې سیاسي تودوال زیات شوی دی او مخالف ګوندونه او څېړنکار وایي چې قامی احتساب بیرو ته د حکومت وزیرانو مشرانو او غړو د کرپشن قضیه په نظر ناراضي او دا صرف د مخالف ګوندونو د غړو پر ضد یو اړخیزه احتساب روان دی. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وایي چې عدالتي پریکړو نه سیاسي مقدمه جوړول نه دي پکار. عدالت شهباز شریف د ثبوتونو په بنیاد نیولې ده او د هغه پر ضد د منی لانډرینګ یا د پیسو په غیر قانوني لیګلو را لیګلو ثبوتونه موجود دي. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي د دوی پر ضد احتساب سیاسي زورونه او په ګلګت بلتستان کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ټګۍ د حکومت سازش دی. خو د عمران خان حکومت د حزب اختلاف الزامات ردوي او وایي د احتساب مقدمې د وړاندې حکومتونو په وخت کې درج شوې دي. بل اړخ ته د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپل دوره کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان سفیر محمد صادق ویلي د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سره ټولې ګډې پولې به د نهه یا سشنبه د شروع یا چهارشنبه د زیارت یا پنجشنبه او د خالی یا شنبه په ورځو به د مسافرینو د تګ راتګ دپاره پرانیستلې وي. ښاغلی محمد صادق ویلي چارواکو ته د سرحد په اوږدو کې په دې اړه خبرداری ورکړل شوی دی. محمد صادق په خپل ټویټ کې لیکلي چې موږ به ډیر زر د کرونا نه مخکې عادي حالت ته راستانه شو. بل رخته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلی سیمو د پاره چې صوبو په قامی مالیاتی ایوارد یا NFC کې د 3% برخې ورکول ویلي هغه وعده پوره نکړه. عمران خان وایي چې په افغانستان کې امن راشي قبایلی علاقه به ورسره پرمختګ وکړي. عمران خان دا خبره د ګولی یا دوشنبه په ورځ د قبایلی زلو مومن او باجوړ د سفر پر مهال کړي. خغلی په مومندو کې را جوړ شوی غونډې ته په وینا کې وویل هڅه کوو چې په قبایلي علاقو کې زیاتې پیسې خرچ کړو ځکه چې دغه سیمه ډېره شاته پاتې شوې ده. خو په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي سیمو خلکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې خبره مایوسي څرګنده کړې چې ګنې صوبې ورسره د قامی مالیاتي ایوارډ نه د پخوانی فاټا لپاره 3% برخې ورکولو ته نه دي تیارې. د مومندو د سیمې نه د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند ډیور ډیو ته ویلي د وزیر اعظم د خبره کې هیڅ وزن نشته چې د خیبر پختونخوا نه علاوه نور صوبې قبایلو ته د NFC نه 3% برخې ورکولو ته نه دي تیارې. خاغلی نثار مومند ویلي په 3 صوبو او مرکز کې د عمران خان د خوخي حکومتونه موجود دي. خاغلی مومند وویل لومړی باید مرکزی حکومت په خپل هم سګامونه پورته کړي او کرونا وایرس چې په کال 2019 د دسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی و، تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 10 لک یا 1 میلیون پورې خلک وجلی او د 3 کروڑ او 2.5 لک نه زیات یې ناروغ کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 2 لک او 15 زره پورې خلک وجلی. کرونا وایرس په برازیل کې د 1 لک او 1.5 زره، په هندوستان کې د 95 زره او په مکسیکو کې د 6 او 10 زره نه زیات خلک وجلی. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 1 او 10 لک، په هندوستان کې د 6 لک، په برازیل کې د 10 لک او په روس کې د 11 لک نه زیات خلک ناروغ کړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه تاسو واوریدل و زو د رپورټونو په لور. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر شهبا شریف د گرفتاری او په پخوانی صدر آصف علي زرداري او د هغه خور فریال تالپور باندې د احتساب عدالت لخوا د غیر قانوني پیسو د انتقال په قضیو کې فرد جرم لګیدل ورسته، په پاکستان کې سیاسي مخالفه ګوندونه وایي چې قومي احتساب بیرو ته د حکومت وزیرانو، مشرانو او غړو د کرپشن قضیه په نظر ناراضي او دا صرف د مخالفو ګوندونو غړو پر ضد یو اړخیز احتساب روان دی. خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز ویلي چې د عدالتي پریکړو نه سیاسي مقدمې جوړول نه دي پکار. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې واوري.
د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلی دی چې د شهبا شریف گرفتاری د سجرم لوجه نه بلکې د خپل رول سره یوځای او درېدو لوجه شوې ده. د مسلم لیگ نون صدر او قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهبا شریف پرون د نیب عدالت په خوله کې د گرفتاری نه سمدستي رسو یو بیرونی مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې مریم نواز ویل چې د نواز شریف او مریم نواز د بیانې بوج هر څوک نشي اوچتولې. دی وی چې شهبا شریف په خپل رول سره اوګه په اوګه ولاړ وي او مسلم لیگنون حصو کم نشی ختم ولی. مریم نواز اوئی
کہ اگر اس ملک میں قانون ہے، صاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل آصف سلیم باجوا کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی.
کچہ دی ملک کے قانون او انصاف وہ ننن با شہباز شریف نہ بلکہ جنرل آصف سلیم باجوا گرفتار شوے ہو. دا چاچی اربا روپو سونو کاروبارو نہ باہر ہے وادنوں کے اخکار شوی دی. پدے موقع مریم نواز د نیب په یو اړخیز احتساب باندې سختې نیوکې وکړې او وی پوښتل چې آیا نیب ته د حکومتي وزیرانو، مشیرانو، بلین سونا میټری، د پیښور بی آر ټی کې کرپشن په نظر نه راځي او یو اړخیز احتساب یې صرف د مخالفو ګوندونو غړو پر ضد پیل کړی دی. مریم نواز زیاته کړه چې حکومت څومره هم فشار واچوي او گرفتاریان وکړي، خو په ټول ګوندیز غونډه کې چې څومره هم پریکړه شوي دي، د مخالفو ګوندونو تحریک به پوره جذبې سره چلیږي او دا اوس ادرېدو والا نه دی. دې ته جواب کې د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د داخله چارو او احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وی شهبا شریف گرفتاری نه یو سیاسی مقدمه جوړول نه دی پکار، دا یو عدالتي پریکړه ده او عدالت د ثبوتونو په بنیاد دی ونیولو. شبلی فراز وی چې د مریم نواز عدالتي فیصلو ته ساز باز ویل د عدالت سپکاوی دی. د وی چې د شهبا شریف پر ضد د منی لانډرینګ ثبوتونه موجود دی. وی او ای ڈیوا چې د سیړنکار ای ایچ نایر نه پاکستان کې د احتساب موجوده نظام په اړه او پختل نو هغه وی
اوس کو یې انتقام کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور ایک صاحب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اپنے مخالفین کو کمزور کرنے.
دا وقت احتساب د انتقام یو ذریعہ جوړ شوی دا او حکومت دا د خپل مخالفین پر ضد د ہتھیار پتوګه کاروي. د اوی چې احتساب ضرور پکار دی خو بے پلاوا. ای ایچ نایر زیاته کړه چې د بده مرغه دلته د زور زورورو خلکو احتساب نه کیږي، خاص کر د هغه خلکو کوم چې په حکومت کې دي، خو د مخالفه ګوندونو غړو پر ضد قضیې روانې دي. د پوځي چارواکو او حکومتي او مخالفه ګوندونو غړو ترمنځ د ملاقاتونو د یو سوال په جواب کې ایچ نیر وی
جیسے جیسے کمنٹ آئے ہیں، شیخ رشید کے ہو یا آئی ایس پی آر کے ہو یا کسی کے بھی کامنٹس ہو، کچھ سب نے یہ بات کو ثابت کر دی کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہے۔
آئی ایس پی آر اور شیخ رشید بیانوں نے نہ ثابتی کی چی پوز پر سیاست کی لاس وہی، اور دا پوز لخوا دا خبر ہس مانا نلری چی دوی سیاست کی لاس وہنا نہ کبھی دا اوی چی پوز سیاست مدار و سرا دا پیشو او منگک لو بکوی کما چی خ خبر نہ دا، او دا ہر سبا پاکستان کمزور اکڑی۔ الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد۔
دا وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه ده۔
د پاکستان په سفر د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تیره شپه په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره ملاقات کړی. اخوا پاکستان نن د تورخم په شمول د افغانستان سره د خیبر پختونخوا نور ټولې لارې د لاروانو درې ورځو پورې د پرانیستلو اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شعیب زاده په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال چې د افغانستان د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په خپل سرکاري سفر په اسلام آباد کې دی. د پاکستان حکومت د نن یسې شنبې د ورځې نه د تورخم لاره د مسافرو لپاره د پرانستو اعلان کړی دی. د تورخم لارې د پرانستلو دغه اعلان د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي محمد صادق خان تیره شپه په خپل ټویټر کړی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلی د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان سره ټولې غړې پولې به د سه شنبې، چهار شنبې، پنځ شنبې او شنبې یا خالی ورځو پورې مسافرینو په مخ پرانستل شي. نوموړي وړاندې لیکلی چې موږ به ډیر زر د کورونا وبانه وړاندې عادي حالت ته راستانه شو، او زیاته کړې ده چې د تورخم په شمول د خیبر پښتونخوا صوبې نورو سرحدي لارو د پرانستو په اړه چارواکو ته خبرداري هم ورکړې ده. تیر شپه بیا ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره هم لیدلی. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره مو ښې خبرې وشوې، او د افغانستان سولې پروسه کې د مرستو او د دوه اړخیز اړیکو خو کولو ژمنې مو تکرار کړې. ډاکټر عبدالله وړاندې لیکلی چې د اسد قیصر لخوا د افغانانو لپاره د پاکستان ویزو ترلاسه کولو لپاره اخیستل شوي نوي ګامونو په سر مې د نوموړي مننه هم کړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په خپل یو ټویټ کې د عبدالله عبدالله سره د شوې ملاقات عکسونه خپاره کړي، او لیکي چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ کې د افغان پلاوي سره مو ډیر مهم ملاقات ترسره کړي. ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه ملاقات وړاندې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د شوې ملاقات په اړه هم یو ټویټ کړي. نوموړي لیکلي شاه محمود قریشي سره د تل په شان یو ګټور ملاقات وشو. موږ د افغانستان سولې پروسې په دوها کې روانو بین الافغاني خبرو اترو او دوه اړخیزه اړیکو نورو قوي کولو په سر خبرې کړي. ډاکټر عبدالله وړاندې لیکي زه د شاه محمود قریشي لخوا په تود هرکلی او میلمستیا د هغه مننه کوم. د افغانستان د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله تیر ورځ په خپل رسمي درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د خپل سفر په وخت نوموړي ویلي چې د یو لوړپوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کوي، او زیاته کړې وه چې د پاکستان د وزیر اعظم، صدر، د سینټ چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره به ملاقاتونه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا سفر دواړو هیوادونو ته موقع برابروي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو او دوه اړخیزه اړیکو د یو بل سره نظرونه شریک کړي. عبدالله عبدالله هیله څرګند کړي چې دا سفر به د دوه اړخیزه شریکې همکارۍ ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې نوې باب پرانیزي. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي چارو مشاور رزاق داوود او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي مرستیال محمد صادق د راولپنډۍ په نورخان هوایي اډه د عبدالله عبدالله هرکلی کړی دی. عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر په داسې وخت کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، او د تیر جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربن په موضوع په ټلیفون خبرې اترې هم کړې وې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
ریډیو دی ساتا خبری خبرونه لا دوام لري وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل
د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په یو تازه غنا کې افغانستان کې د امن راتلو په امکاناتو د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان لیکلې یو تفصیلی مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته افغانستان کې امن راتلو والے ده خو افغانستان نه د نړیوالو فوجونو جلبادای کې وتل به د عقل کار نیوي. عمران خان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې موږ د افغانستان او د خپل سیمې په باب له د یو نایاب او د یو ناویات امید خاوندان شوی یو او هغه دا شان چې د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر په 12 تاریخ د افغان طالبانو او د افغان حکومت جرګې د قطر په صدر مقام دوها کې د یو سیاسي روغې د پاره خپلو کې خبرو اترو ته ناشتي دي. دې سره به یقینا چې افغانستان کې جنگ ختم شي. مضمون زیاتوي چې د افغان اولس نه پس په دنیا کې صرف د پاکستان اولس د افغانستان د جنگ د لاسه لوی ډز خوړلې ده. پاکستان په ډیره ذمہواری سره تر ډیری مودې پوری د سربیخ لکو افغان مهاجرو بوج په خپلو اوږو یوړلو. عمران خان لیکي چې د افغانستان د جنگ د لاسه زموږ په ملک پاکستان باندې د وسلو او د نشو یو سیلاب رامات شو. زمون اقتصادی پرمختګ او ترقی تعالی والا کړلا او د پاکستانی معاشري د نن نه مختلف تفقید تونلاري تو پلار رواني کی. وزیر اعظم عمران خان خپل مضمون کی زیاتی کم پاکستان چې ما د کال 1980 او د کال 1990 په درمیاني موده کې مخ په ترقی روان لیدلو دغه پاکستان د افغان جنگ له سبب د ترقی د نیغي لارې نه کندیتا پریوتو. د افغانستان د جنگ نشوي تجربې نه مونږ دوه اهم عبرتونه حاصل کړی دي. اول خدا چې مونږ جغرافیایي کلتوري او نسبی لحاظ سره افغانستان سره دومره نږدې تړلي را روان یو چې افغانستان کې د پیښېدونکو واقعاتو او حالاتو د اثر نه مونږ په هیڅ صورت کې بچ نشو پاتې کېدی. مونږ ته معلومه شوې ده چې تر څو پورې افغانستان کې زموږ د افغان وروڼو او د افغان خویندو امن او قلارې نوي نصیب شوې تر هغې پورې پاکستان کې په حقیقي معنو کې امن نشي راتلی. مونږ په دې هم خو پوره پوره رسیدلی یو چې افغانستان کې خارجي قوتونه په زبردستۍ او طاقت سره امن او قلارې نشي راوستي. د روغې جوړې او د امن او قلاري صرف هغه عمل کامیابې دی چې کوم چې د افغانانو د خپل اختیار لاندې وي، د افغانانو د مرضۍ وي او د افغانانو په مشرۍ کې وي او چې د کوم تر مخې د افغانستان سیاسي حقیقتونه تسلیم کړي شي او په دغه لار راتلونکي امن پایدار ثابتې دی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل مضمون کې نور لیکي هم دغه وجه ده چې کله د امریکای صدر ټرمپ ماته د کال 2013 په اخیری ورځو کې چټه راولي غلا او افغانستان کې د خبرو اترو په ذریعہ د یو سیاسي روغې جوړ راوستو د پاره د پاکستان د لاس امداد غوښتنه وکړه، نو موږ بغیر د سبق ضایع کولو صدر ټرمپ له تسلی ولي غلا چې پاکستان به افغانستان کې د امن په خاطر د یو سیاسي روغې جوړ راوستو په کار کې د زړه د خلاص کردار ادا کړي. عمران خان لیکي چې د خطو کتابت نه پز د امریکای او د طالبانو ترمنځ د شواخون نه ډکی زړستړي خبري شروع شوې چې عقوبت نتیجه فروری کې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د یو امن لوزنامي کې دو په صورت کې رابرسي راشوا. مونږ چې په دې لار کم مدلو کو دا یقینا چې څه آسان مدل نو. مونږ د جنگ د دوارو لوی فریقو یعنی د امریکای او د افغان طالبانو په خبرو اترو کې د حوصلې زړورتیا او د مضبوط استقامت په خودلو د دوی شکرګزار یو. د امن لوزنامي کې دو رستو امریکای او اتحادیانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قیدیانو د خوشي کولو په کار کې لوی منډه وکړه. کو افغان حکومت او طالبان هم یقینا چې د امن د پاره د افغان اولس د ارمانونو به خاطر کړي وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د افغانانو خپل منځ کې خبرې به وړاندې نورې هم سختي وي. خو دې کې باید چې ټول فریق د ډېر صبر زغم نه کار واخلي. په خبرو اترو کې پرمختګ به بشکه چې ډېر سوړ او تکلیف دی وي او خبرې اترې پټه په ادریدې هم شي، ځکه چې ګرد افغانان اوس د خپل سباون په خاطر خپلو کې رایو ځای شوي دي. خو په داسې موقعو مونږ بشکه چې بې د سډز ډوزه او خون خرابې د خبرو او اترو د سوق د پاره پټه په ادریدل ډیر بد حالات تصور نکو. عمران خان خپل مضمون کې لیکي چې کوم خلکو د افغانستان په امن کې منډه کړې ده، دوی دې په دې لړ کې د غیر حقیقت پسندۍ او د خام خیالۍ نه ځانونه ساتي افغانستان نه د بین الاقوامي برادرۍ او د دوی د فوجونو په جذباتو کې وتل با د عقل کار نیوي موږ له پسیمه کې د افغان امن عمل له ګډوډ کوونکو قوتونو نه هم ویښ بیدار اوسېدل پکار دي ځکه چې د دوی په امن عمل کې هیڅ منډه نشته پوټه دوی افغانستان کې جنگ تود ساتل غواړي ځکه چې دوی به خیری کې د دوی خیر دی عمران خان واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان به د یو متحده آزاد او خود اختیار افغانستان د وجود د قائم ساتلو لپاره د افغان اولس په حالو ځلو کې د دوی ټینګ مرسته کوي د زیاته کا لکه څنګه چې افغان حکومت افغان طالبان دی یو سیاسي قوت او حقیقت په توګه تسلیم کړی دی دغه شان د طالبان هم تر اوسه پورې افغانستان کې شوی ترقی تسلیم کی دوی د امریکای په شان موږ هم نه غواړو چې افغان جنگ کې موچی د سرو مال کم ځان تاوان کړی دی دا په اوبو لا هوشي
د امریکا غږ دیو رادیو اوري
تاسو دیو رادیو ته وګورئ کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3 کروڑ او 2.5 لک نه زیات خلک ناروغه کړي په امریکا کې د یو او یا لکه په هندستان کې د شپېته لکه په برازیل کې د وسل ویخت لکه په روس کې د یولس لکه او په کولمبیا او پیرو کې د اته لکه نه زیات خلک ناروغه کړي د کرونا وبا نړیوال حال زموږ د همکار اشفاق مومند په دې رپورت کې ووري
ګرد نړۍ کې د کرونا ناروغي څخه د ناروغانو شمیره 3.2 کروڑ 2.1 لک 1.3 زر او 1.5 رسیدلې ده د یادې ناروغۍ نه د مرګونو شمیره په ګرد نړۍ کې 9 لک 99 زر 625 رسیدلې تر ټولو زیات ناروغان په امریکا کې دي چې شمیره یې 1.3 لک 3.5 زر 1.5 ده دا په داسې حال چې چین چرته چې ناروغي د کرونا هغه ځای څخه خبره شوې و هلته د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره تیار کړی شوی واکسین په لکونو خلکو ته ورکړې شوې دي کوم چې د ازماینو په دریمه مرحله کې دي ګرد نړۍ لا هم د واکسینو په انتظار ده چین حکومت لخوا په جولای میاشت کې په بیړنۍ توګه د منځوري او ورستو د ریاستي شرکتونو له اړخه دغه واکسین ورکړی شوې دي د چین قامی د درو شرکت یا سی ان بی جی لخوا نږدې 3.5 لک خلکو ته واکسین ورکړی شوې دي په ووهان سیمه کې چرته چې دغه ناروغي لومړی خبره شوې و هلته هم نږدې 2 لک خلکو ته د ازماینې په توګه دغه واکسین ورکړی شوې یو بل شرکت چې ساينو بایوټیک نومیږي هم نږدې 90% خپل کارکونکو ته دغه واکسین ورکړي دا خبره د شرکت استر مشر یین ویډان کړی دا د زیاتوی چې نور 3000 خلکو ته هم دغه واکسین ورکړي دي د چین سرکاري ټي وی ته خبرو کې هاغلی یین ویلی په بیجینګ کې با په لکونو نور خلکو ته هم 1500 دغه واکسین ورکول باندې لاس پوري کړی بلخو د چینایي حکومت خپل پوسټ هم د کین ساينو بایوټیک او بایو فارماسوټیکل شرکت لخوا د واکسینو ورکولو خبره د جون په میاشت کې شوې و د دې شرکت تر شا د چین پوز ملاتړ دی د زیات خارجي ماهرین د ازماینو وړاندې د واکسینو ورکولو باندې نیوکه کوي د نیویارک ګراسمن سکول اف میډیسن ستر مشر ډاکټر آرثر کیپلن وایي چې دا یو ناوړه او خطرناک کار دی چې په کومه کچا ازمایل شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي په داسې حال چې په اړه یې معلومات چاپ شوی هم ندي او په دومره زیاته شمیره خلکو ته د واکسینو په ورکولو باندې بغیر د مطالعه کار شروع شوی دی خلکو ته د ورکولو نه وړاندې واکسین په عمومي توګه کلونه اخلي چې پر مطالعه کیږي او ازماینې هم کیږي په دې درې مرحلو کې ازماینې کیږي په جارج ټاون یونیورسيټي کې د نړیوال صحت قانون پروفیسور لارنس ګوستین وایي چې په دومره په باور سره په زرګونو خلکو ته واکسین نشو ورکولې ترڅو چې ازماینې نه وي پوره شوي چې معلوم شي د انساني صحت لپاره محفوظ دي او د ناروغي مخه نیول توان لري او کنه په چین کې د قانون تر مخه په عمومي توګه د خطر په وجه د خلکو لپاره په بیړني توګه د حکومت لخوا د غور کولو ورستو واکسین ورکول کېدای شي ماهرین وایي د واکسینو په عمل کې د تیزوالي سره خطر هم نور سي واوي او په اوګدو کې د دې سره شوي کوششونه هم د خپل لاندې کېدای شي په توندۍ کولو سره د واکسینو اثر د اغیزمنه شو خلکو بیا ناروغي کې د اخته کېدو هم خطر وي د امریکا نه پستر ټولو زیاته شمیره د دې ناروغي پا په هند کې دا چې د غشمیرش په 3,04,202 او هند کې د یاد ناروغینه د مرګونو شمیره 15,1520 ده. په دریم لمبر برازیل کې د ناروغانو شمیره 3,02,309 ده او په برازیل کې د مړو شمیر 1,01,001 ده. په روس کې د ناروغانو شمیره 1,05,000 ده.
د واشنگتن ډي سي نه د د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی ورډیو د نن ساته خبري پرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
لبنان دا وخت په ډیرو سنگینو اقتصادي کشالو کې ګیر دی. د دې وجہ د کلونو کلونو راسي د حکومت په عملداري کې بد انتظامی او د لبنان د مشرانو د مطلبیو د مستقل اصلاحاتو په کولو کې د پاتې راتلو ده. د اگست په 14 تاریخ د لبنان په سمندري بندر کې د تباکن 14 ورستو په ګرد لبنان کې خلک پر ریاستي ادارو کې او اقتصادي مت کې د اقتصادي اصلاحاتو مطالبه سره راپورته شوې دي. دوی د بهتري حکومتي عملداري او د بډو رشوتونو د ختمولو مطالبه هم کوي، ځکه چې بډو رشوتونو د لبنان ټوله جوسه زنګینه کړې ده. امریکا د لبنان خلکو سره ولاړه ده، څوک چې د معمول د نظام نور قبولولو ته تیار نه دي. یو طرف ته د لبنان خلک په اقتصادي مسلو کې او کورونا وایرس کې گیر دي، بل طرف ته ایران پلوه حزب الله او د دې ملګری بے لګام سیاسي بدعنوانو نه ناجایز فائدو پورته کولو کې اړم دي. کم چې دوی د تیرو ډیرو کلونو راسي په لبنان کې د خپلو ترهګر سرګرمو او د ناولو مقصدونو د حصول لپاره خور ساتلې وي. د ستمبر په 8 تاریخ امریکای د لبنان په دوو پخوانو وزیرانو یوسف فینی انس او علي حسن خلیل باندې د انتظامی حکم 11,200 لاندې حزب الله سره په لاس امداد کولو بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې یوسف فینی انس او علي حسن خلیل چې کوم وخت د لبنان په کابینه کې وزیرانو، نو دوی به حزب الله سره سیاسي او اقتصادي مرستې کوي او هغه داشان چې د حزب الله ملکیتي کمپنوله وي د لکونو ډالرو د مالیت سرکاري ټیکی ورکولي او داشان د سرکاري وزارتونو نه وي حزب الله سره تعلق لرونکو ادارو ته درخمونو لیګلو لار اوارولا. یوسف فینی انس د چلند پخوانی وزیر پاتې شوی دی. هر کله چې علي حسن خلیل سره د خزانی، صحت او د زراعت محکمې وي، دواړو پخوانو وزیرانو ترهګر ګوند ته د سرکاري رقمونو لیګلو د لار په اوارولو کې د خپلو حیثیتونو ناجایزه استعمال کړی دی. خاغلی مایک پومپیو خپل تحریری بیان کې لیکلی دي چې حزب الله د لبنان په بدعنوانه سیاسي نظام ژوندی دی او څوک هم چې حزب الله سره د دې ګوند په سیاسي او اقتصادي مفاداتو کې لاس امداد کوي، دوی په لبنان کې سلګ ډیره پاتې سرکاري عملداري هم ختموي او د ترهګرۍ په کارونو کې د مالی مرستو لارې اواروي. د امریکای د خزانی محکمې خپل یو تحریری بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د لبنان د قسمه قسم مسرو بنیاد د کلونو کلونو راسي دغلته موجود بډې رشوتونه او اقتصادي بد انتظامی دی. د کال 2019 د اکتوبر نه په ګرد لبنان کې د مختلفو فرقو راپورته احتجاجونو کې شامل خلق د سیاسي او د اقتصادي اصلاحاتو مطالبه کوي. مظاهره کوونکو خپل مظاهرو کې د حکومت په جمله وګړو غوتی خوده دي. دینه معلومیږي چې د لبنان ټول خلق اصلاحات غواړي او د ځینو ګوندونو په بدونوانو د پرتو پردو او چتول غواړي چې پکې حزب الله ګونوم شامل دی. د امریکای د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې په لبنان کې خپدرس کې جاری د خورو غرو بلو رشوتونو د تپوس څوک هم نشته. حزب الله د خپل ناولي اثر رسوخ د خورو د پاره د لبنان د سیاسي نظام نه ناجایزه فائدې پورته کوي. د خپل بیان په دې ختم کړي دي چې امریکا د اصلاحاتو د پاره راپورته د لبنان خلکو سره ټینګه ولاړه ده. امریکا به برابر هغه خلک هدف کوي څوک چې د لبنان خلک د خپلو ناجایزه مفادو لپاره استعمالوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.